السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خلنده خبری برخه کې به دا ووري چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه سره یو ځای کوي. دا وروسته راځي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکایي ځواکونو نوی قومندان او افغان ولسمشر د همکاریو پر نوی سفر کې خبرې کړې. تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډیره ده. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوې او دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبرې کړې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناستی شو. ارګ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې. د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنی شوي. جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندانۍ واخیسته. تفصیل درته په خبرونه کې لرو. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري. د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله، لتراګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېزو بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدي از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړې د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده. فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاری پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه. د فنلند د کډوالۍ ادارې یو مسؤل جاکو پورونتی ویلي اوسنۍ پریکړې په دې معنا نه دي چې پناه غوښتونکي به په اتومات ډول دایمي اقامه ترلاسه کړي، بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي. د جاکو په خبره دمګړې 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسیې له کنسولګرۍ وتلي دي. انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوي دي، خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتي اقدام بللی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسي ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدلي دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژارنوف ویلي و چې په بلخ ولایت کې د هغه هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبه په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پریښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابره دی. تدروس اتهونم ګبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتي ډوزونو د ورکړې په اړه خبرداری ورکړی چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کووید 19 د واکسین په اړه په یو غونډه کې وویل
While many countries په داسې حال کې چې ګڼو هیوادونو لا واکسیناسیون نه دی پیل کړی، یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي دوه ډوزونه او اوس دریم تقویتي ډوز پیلوي. دا جدا د خواشینۍ وړ ده.
سیریسلی ډیساپوینټینګ.
تدروس اتهونم ګواخ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بې وزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې پخپله هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا بڼې د زیاتېدو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایرانه دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو الوزول شوي دي. په دې سره د دیالا ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي، پرون په دیالا ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیالا ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوي چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی. سموکاد له آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 نوي چپو او د غراس په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. که تاسو غواړئ زموږ د خبرنمو چې واوري دل ولولې زموږ وی پانی ته ورشي، د وی پانی پته مو د آزادی رادیو .com. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادی رادیوي مجله اوري، خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به دا واورئ چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون له ځینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده. هغه ویلي ځانګړي هوایي ځواکونه به د جګړې مسیر بدلوي او افغان حکومت یې په دې برخه کې تر شا ولاړ دی. اخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا ویلي طالبان په پوځي لارو بریا نشي خپلولی. دغو دو لوړپوړو افغان چارواکو داسې وخت دا څرګندونې کړي چې طالبان ورځ تر بلې جګړو ته زور ورکوي او ولسوالۍ لاندې کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پریکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایي ځواکونو ځانګړې لوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازیګر د هوایي ځواکونو د ځانګړې لوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړې. د دوو خبرو ویډیو آرک په خپل فیسبوک خپره کړې.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي، نومم الماس ده، آمه اسی به پاتی که گی او پا این حال که خواست که تا بزتا سر یو زای کم چی اوکرایسی اغشی تی پاره چی روزل سوی وی او روزل سوی چی برتا تاسی زی خواست عملیات تا پوشو ملدش پو عملیاتو دا فیصله منن کرده پو جدی توگه او تاسی با پالل که گی.
ولسمشر غنی لپیلوتانو سر پدی خبرو که ویلی لزانگرو هوایی زوکونو با د بارولو په څیر ځینې مسولیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلې دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې، د افغانستان له 433 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د دې ډلې جنګیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمې سرحدي سیمې د دې ډلې جنګیالیو ته په لاس ورغلي. تازه همدا اونۍ په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنګیالیو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره ځي. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي خپلولی. هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 10-15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي، خو داسې ښاغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه د جنرال فرانک مکینزی د معرفي په غونډه کې خبریالانو ته وکړې. د مکینزی د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتل په درشل کې دغلته د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري له سکاټ میلر څخه پرون جنرال کینټ مکینزی ته وسپارل شو. خاغلی مکینزی به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه پر غاړه ولري. لومړی دا چې په منځني ختیځ کې به د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ مشر وي، او دغه راز به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان. جنرال مکینزی په افغانستان کې د خپل ماموریت نوم د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونوموه. پرون په دې اړه په کابل کې د قومندانۍ د تبدیلېدو یا بدلون مراسم جوړ شوي وو. دا چې په دې مراسمو کې نوي قومندان څه ژمنې ورکړي دي، نورو چارواکو څه ویلي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شوه. مکینزی به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیپ ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. دغه امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي، او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لري، او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکو کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤول دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دي چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤل نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه دی منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قومندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میلادي پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د قومندانۍ د بدلون په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې لوړپوړو افغان چارواکو برخه اخیستې وه، او د روان وضعیت په اړه هم وغږېدل. دې ډله کې یو هم لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی و. له هغه سره دا لنډه مرکه په دې پوښتنې پیل شوې چې افغان پوځیان به د سیمو د سقوط مخه ونیولی شي او کنه.
دا سل په سل ډاډ در کومه موږ دا منو چې هغه قوتونه چې غیر معیاري او خلاف د عسکري اصول تابع شوي وه هغه به موږ په لوی قراګاو باندې بدل کړو، او تابع به جدي وکړو تر څو وکولی شي د دوی په مقابل کې وجنګیږو. پاڅون کوونکي دا ملیشه نه دي، دا فقط په حمایت جمهوریت راپورته شوي دي، او د افغان امنیتي ځواکو شاته درېږي. دا ملیشه ځواکونه نه دي، موږ همیشه ویلي دي
د افغانستان لوی درستیز جنرال ولی محمد احمد زایو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه جرګه خو زموج رسم دی یو ستر علاقه زدیر ناخوشم چی گدوم نمیفر کتاب
پانی پت جگری ده سیمه پا سیاست بانده چه تاثیر واچاو
اثر دیر عمیقو
او جالب ویدیو گانی
چوبانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له دې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته ورسیدل. اوس هم راځو د ازادي رادیوي مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کېږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډېر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 98 کلنو په عمر وفات شو. دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وو، تېره چهارشنبه د چنګاښ په 14 نیټه سا ورکړه. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدي د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل. د دلیپ کمار اصلي نوم یوسف خان وو. هغه د پېښور ښار په قصهخانۍ بازار کې زیږېدلی وو. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، ګنګا جمنا، رامارشام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. د دلیپ کمار په مړینه ځینو افغان سیاستوالو او هنرمندانو هم د نوموړي له کورنۍ او مینوالو سره غم شریکي کړې ده. د افغان فلم 350 کلیزه ونمانځل شوه. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو، د افغان فلم ریاست کارکونکو او د سینما لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغان فلم ریاست په لاسته راوړنو او اوسنیو ستونزو خبرې وشوې. د افغان فلم رئیسی سهرا کریمی وویل جګړې او د امکاناتو نشتوالی د افغاني سینما د ودې مخه نیولې ده، خو دوی بیا هم د سینمایي فعالیتونو د خوالي او د فلمونو د جوړولو لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د افغان فلم ریاست د کارونو په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شو او همدارنګه د موسیقۍ ریاست هنرمندانو سندرې او نغمې وغږولې. د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات ښار د ثبت د سندونو بهیر تر راتلونکي یو کال پورې بشپړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اعلامیې په اساس په دې اړه د دې وزارت د چارواکو د یونسکو له رئیس سره خبرې کړي. د یونسکو له لورې ژمنه شوې چې د مرستې تر څنګ به په یو کال کې د سندونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې له یونسکو ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې د تاریخي ابدو او فرهنګي میراثونو د هغو پروژو د کار بهیر ګړندی او با کیفیته کړي چې دوی یې پر مخ وړي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشره نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په اوس
وقت کې د ماشوم ادبیات ته څومره کار کیږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدی د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سرکین یا په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي، خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنې په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنې یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سخت کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی به ویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چې حتی د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکۍ ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 نوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشه یي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس نوانه کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 15 نوان کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون د په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي، هغوی موږ ته مراجعه کوي. ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي، یا زموږ تر بنسټه پورې راشي، او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي، او د هغوی حق دی، او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول، په تصویرونو، په محتوا، چې دا د ماشومان له عمر سره برابر نه وي یا هغه سنی کټګوري پکې مشخص نه وي، ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا د هغې سره رسامي کېږي، د هغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شوی چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړي دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی براس کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی براس کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان تڅوایل پکار دي، څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي، او څه ډول دوی سره کار وشي چې دوی خپل هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومان هم ونډه وي؟
پرنوم یو چا لمانه پښتنه وکړه چې ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا په پښتنه کوي، په هغه برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي، او ځینې نور محدودیتونه دي، چې په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بی خبره پاتې نشي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو د وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه پلاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی، او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نشته. له ډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بله دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د اروزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستشې خپل ولایت ټوله پپیږ. او بله خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي، اشرف صاحب. نو دغه علت دی چې زموږ په خپل ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس بې غبره د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغسې پاتې دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې شته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوي او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدرداري یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور پکښې سودېږي، هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مه کوئ، جنگ مه نه کوئ، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له شکیلو خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو.
وایي هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نورو هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو تا وږمه هوا، ما به درلېږلې وه تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر د راغب کې ګډېده هوا.
ډېره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم. د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده، که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپېږي؟
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کېدی سي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله سوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کېدی سي یو 40 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لرې کوي؟ مثال کېدی شي هغه هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدی شي بیا دا هم هغسې راته ښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کېږي هغه پکې نه مراتېږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګه بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو، او نه به یې رڼوالی یا رڼا
کمه چیره چلری آغا به نه مخشوشه و
یعنی مانا تاسی وای چه کل چوک شیری طول گه چپوی باید انتخابو که طول شیرو نده دیوار نده چه چپ شی
او ده خاتمی ده ده منگه وازی نه ده کم شاعران چه ده دنیا ده ابتدان اتروس شاعری کرده دوی آغا خپل ابتدائی او آخری آثار طول نده چپ کردی سمره چه سڑای پخیگی شاعر پخیگی جامعه طولن پخیگی لیکوالان پخیگی او غمره لیکن شاعری او اثار پخیگی نو جامعه تا خلق تا او شاعری تا و ادب تا پاخه شایان پکاردی پاخه اثار پکاردی منگه نسو کوله خام شایان پا دی ظروفو کیوا چه خلق تا اولاندی کن
ده هنر یو تعریف هم دست که چه هنر ده جوان نقد و تفسیر ده پا جوان که دیر خکلاوی همشتا اغا که انسان وی که اغا ده طبیعت خکلاوی ستاس سر و کار دیر لباغون و سر ده لگولان و سر ده که پا دیار را توایی چه ده چه چه ستاس شو خوادی استاس پشیر هم تاثیر کرده یعنی که تاثیر کرده چه دول تاثیر ده مثال تاسی ده گلان و سراوسه یا ده پداسی و محول که چه گلان دیر زیادی ونی دی در احتیام پی و شایر تاثیر کرده چه شیر ولی که کنه
لنیک مرغا یا خوشبختانه لچه سر چه سرکارم لرم گلان باغونه لری او زخپل هم دستیم چه هر چه سرم سر و کار ده دیر ده گلان و شوقیان دی دیر گلان دی باغونه دی هم ده هستی خلق سرمی سر و کار ده او خپل هم دی سر ده هم ده خونی ما ده همه خونه ده تأثیر اخیسته چه ما باغ جور که و ده گلان و که مثلا تاک و زن یوازی گل سر آغا نلرم مینه تاک مثلا ده رقم ونی سر نیالگوی سر ده طول بوت سر علاقه لرم بیا ده سړی باندې دمره ډیر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي یا ته ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته ده ما دا ما سره خبرې کوي دا ټول باغ دا تاک و دا هر شی ته ویل دا خو ژبه نه لري ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي که ډېر ورسره مینه وکړي فقط در سره مینه کوي داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي ونې غږېږي ګلان غږېږي داسې یو حالت لري
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغه یو ماحول ځان ته پیدا کړي کنه دا مهمه نه ده سړی پر ماحول کې کوي چې شعر ولیکي
شعر خو سړی پر ماحول کې لیکلای شي خو در ماحول شعر دغه ماحول غوندې په وچ ماحول کې به شعر وچی په لامده او تازه ماحول کې به تازه د ځنګل شعر به ډېر ځنګل ډېر به ښایسته ډېر به وږمینې دا یې ما تجربې دي او در چه تجربه زنو نو پیگم زو خود خپل زن پر آغا گیگم در بل چه شاعری او در دسیم نوائی ما چه چوب بل جایی که شیر وی خو شیر با نوائی نا آغا سیم نده خوزه چه چمرا مطالعه لرما چمرا چه معنویاتو سرا در چه ارتباط دیر تینگوی او چمرا چه در طبیعت سرا در دو شایان پر شیر که او پر شیر باندی اساسی تاثیر لری
اوز که یو بل شیر در نواورو
اخلی هوش ده دیو گلو وحشی جوش د دی وګړو په مستۍ کې غلامی کړي بادنوش د دی وګړو لیوانیان ورته حیران دي دا له کوم میا مستان دي د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دی وګړو ستر نشته اخفا نشته ایمنی جوړښت تالان دی هر بلا ته د پرانیسته هر آغوش د دی وګړو حادثاتو کې لمبیږي حادثاتو کې لمبیږي تور تمونه ترې راتاو دي د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک زرهدار و نرنگ اخلي زره پوش د دې وګړو
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي ستاسې دغه شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي یې صحیح نه وه ردیف و قافیه یې صحیح نه وه زه د ردیف و قافیه سره ډېره علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده که دا شای پکی به نظر که ونه نیولسه پوسه چه ده شعر موسیقیت تینا توقع لرو اغا پکی ورکیگی اغا شای چه پکی نو بیا ده شعر مزه اما په نظر یا ماسک زی پام دی بانده می دیر دایم پام بی چه زه باید دست شعر ولرم چه وش رنگیگی اغا شعر چه ونش رنگیگی اما نخوخیگی کمی چاپ کرده امی شاید بل چاره ته ویل چې دا شعر مد لیته ما مشوره کړی دوستانو سره کنه دا به مې دا غو پزړه چاپ کړی کنه ما چې خپل کم شعر چاپ کړی او ما پزړه وای باید چې وش رنگیږي او موسیقیت او خ آهنګ ولې
راغب سر تا سیډیر وخت شاعری کړی خ شعر ستاسو له نظر کوم شعر ده
خ شعر خو یو کتاب صفات لري نو ټول نس کوي چې دا یو خ شعر ټول صفاتونه کو خو څو به وش مېرو چې هغه ډیر سرګند یا ډیر ضروری دی او ډیر باید مراعات شي یو خو شعر باید طبیعي شعری بل شعر باید د پلاستیکی ګلان نه جوړ نه وي طبیعي ګلان نه جوړي لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنکي صحیح ده ډیر ښایسته دي ډیره زیاته ګټه هم لري خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم نه لویه لار معلومه لار ده دې کې به موږ څه کوو نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو ځکه هغه تیار ښه دي موږ نه شو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي
یعنی کله چې نوي شیان نه شو اضافه کولی معنا
پخوانۍ نه است
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر
تقلید نه دا تقلید موضوع نه ده موضوع څه شی ده تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده سلفی صد خپل شعر تقلید ده یوه چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وي
معنا ستاسو خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانی شیانو په شعر کې استفاده وشي او کنه وای چې بیخي نه لیکل کیږي هغه شعرونه دی ولستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنگ او په نوي ډول استفاده وکړو کومنګ نه وای شی سم او ښه نه سراوړای اغه زړه شان په نوی شکل کمنګ استفاده تریو کو هغه ډیر خې
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوی کولای مثال بیا خو نو پر خودل پکار دی
بیا نو ډیر کوشش وکاله پر خودل نه دی پکار د مخبل شي کوي هڅه ته ادامه ورکړي هڅه وکړي پر خودل نستا پکې هر مسلک کې واز د شاعری نه ژوند ژوند نه سو پر خوده اوس مثلا منګه خ ژوند نه سو کوي دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو ژوند به ښه لوري ته چیکو سوقو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي کله دې کې سړی ناکام وي بعضې خلک پکې کامیاب وي نو دا ناکامه خلک نشي کوی چې ژوند پرېږدي نه ژوند ته به ادامه ورکوو کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو او شاعري هم همداسې ده شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو یو ډېر بېنوم او بېنشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي دا شی به پکې نه وي
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو
مننه کور ودان په دواړو سترګو نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي ترنګ کې د رباب د چا هوا مستی کرلې ده راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور حسن د تا ډېرې تقاضا مستی کرلې ده مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده پټه ساته پټه مستی مست دی د دارونو مست څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده
مجلاله ازادي رادیو څخه اوري
انسان کله دومره په چا پوری وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست، د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ انجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ انجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي. وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وزړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته؟ هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غونې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري. فکر کوي چې یو څه یم، بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایه. ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش درانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دی په کاڼه یې ویشتلی خلک. د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبیب، پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک. نه آسمانه گیلمن چغی ماست توا، ترشنه آسمانه گیلمن چغی ماست توا، داسی یه دیر دبل پتور دل تا وجیلی خلق، دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا، دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا، دی قصاب تیغونو وینی جړولی خلک، د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلک. جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او در سلو منا پا
پدی خبرو باندی تیگا کی دا خپل نازکی شنڈے سلسے زی او خپل نازکی شنڈے سلسے زی بس پسند رو باندی تیگا کی دا جنے دا خودے او در سل منا پدی خبرو باندی تیگا کی دا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا